دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې شلمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بونیریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې تاسو دپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې خپرونه به هم اورئ. خوړمبې د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه. سرمشهرومبه د دې وخت مهم خبرونه. د بلوچستان په کولو سیمه کې میش د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال لا پریوتو لکبله درې ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي تر هګری او سخدریزي د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر بلل دي. او د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظورې لپاره کانګرس ته سپارلې ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کولهو سیمه کې میش د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال لا پریوتو لکبله درې ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. ټپي شوي ماشومان د درملنې لپاره د کولهو روغتون ته وړل شوي دي. ډاکټران وایي چې د دوی طبي وضع د خطر نه بهر ده. نن مشالې ډو سره د خبرو په وخت یو کډوال اکرم خان د پیښې په اړه وویل چې د کور دیوال د تیز باران او سیلې لکبله را پریوتی دی.
مزګر په سپیس باندې باندې اول ډیر تیز او سیریس ولا پانا بعد ډیر غان بارون رو سیریس او په دا باندې یو دا غاسه د ول وای د دولت سره د ور کې خلو به کولې د ور په روان شولې او د یو کور د وا ور کې څه مرس ول او د بل کور یو ځان کار کې څه مرس او کینځه ور کې څه زخمی شول.
دا یادونه وردا چې دا وخت په کولو کې د محسود خواو شاویا کورنۍ ژوند کې چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لکبله بې کوره شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارټن ډیمسي تر هګري او سخدریزي د سیمې نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون په ارګ کې سره وکتل او د تر هګري پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړو. دا جمهور ریاست په بیان کې هم دارا یادونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاري او افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکړي چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ کوي. د ننګرهار ولایت په کامه ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او د بیلابیلو سیمو ترمنځ سړکونه یې وړي دي. د کامه ولسوالۍ د زاخیلو د سیمو اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په وړومبۍ ورځ شاوخوا 80 کورنیو او د هغوی سلګونه جریبه ځمکو ته زیان رسولی دی. قامی مشر فضلربی د مشال لیډو افغان څنګ ته د سیلابونو او د دینه د اوړیدلو زیانونو په اړه صدا سی ویل.
دا د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا 80 کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه 80 کورونو کې 11 کورونه بالکل له منځه تللي دي او د 300 جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او 600 متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
این شهیدین وای د سیلاب راوتو مخکې خپل لخپل کورونو وتلی او ځکه د سرزیان نشته. خو د دې په وینا نور ډېر کورنۍ د سیلابونو لګواخ سره مخامخ دي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظورې لپاره کانګرس ته سپارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخه دا موافقه چې نږدې یو اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه 16 ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتې نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه منظوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سینین ټلویزیون چینل ته وویل چې کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي.
The real fear of that region should be that you don't have the deal.
که کانګرس دا موافقه منظور نکي ورته دي کینو بیا مونږ نه تفشیش کولی شو نه بندیز لګولی شو نه بعد خبرو توان لروزه که تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی با کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي که امریکا په خپل سره او په یو وړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې ترې ونشي او دوی به آزادانه ډول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروستو له هغې وژل شوي چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 55 ملکي وګړي وژل شوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته لاغې کیږي چې وزیر اعظم خالد بها ویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوي، خو د ایران پلوي ملیشیا لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره ایټمي معامله له ایټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. ایشتن کارټر تېره ورځ له واشنګټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا ده چې د فوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د ایټمي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو ته کلی اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د بلوچستان په کولو کې میشت جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال لا پرېوتو له کبله درې ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت ډله د هیواد امنیت ته یو جدي خطر دی.
دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودند. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
او حال در کو چې د نوې ټکنالوژي در اتک سره د موسیقي د کیسټونو کاروبار سمره اغیزمن شوی دی.
تا یو خبر د ټکنالوژي خړ دې سی ورشي د دقیق لاس غړ غړ شنو راوځي یار سره ځنه په کور کې نه استعمالي نظر دې لاس کیسټو کاروبار ته د لکټاپ شو.
د سیمون لاین هم یو شمیر راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د بلوچستان کولو سمیتا کړه شوی مقصود وایي د جمعې په ورځ د باران او سیلې راکبله د یو کور د دیوال لا پرېوتو په نتیجه کې د دوی درې ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا وخت په کولو کې د مقصود شپېته یا اویا کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي دي. زموږ همکار سیلاب محسود نور حال راکوي.
په سولي وزیرستان شه د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمه کولوتا ور بایدلیو مسعود کبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د اتوار په ورځ ټیټ مازیګر په کولو شه د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون وورېد چې په نتیجه کښې یې د یو زړه کور دیوال را وغورځېد او دلته میشته د مسعود کډوالو اوه بچون چې کوم د لوبو دپاره را یوځای شوي وه د دیوال لاندې شول چې په کوم کښې درې بچون په هغه ځای مړه او 15 نور سخت پرارژلي شول. دغو کبلیانو دا را وشول چې د مړو او پرارژلو بچانو عمرونه د اووه نه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنته او کسکي کلیو سره تعلق لري. کبلیانو دا وویل چې پرارژلي 15 بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله ده د مرهم پټای د پاره د کلو اسپیټال ته لژدولی رسولی شوې دي. چرته یې چې حالت د خطرې نه د ورچنې وشولای شي. په کلو کښې په دا موقعه موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پیښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د میشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکړ.
وزیرستان سے کیما متاثرین روغلی دی دینا تھا کلو ایجنسی بلوچستان سے دو تقریباً دس پیسہ کیا کورا خال کی چنگا زورت دانڈر مکانی نہ دی در زور دی اچھا اچھا کی نستا دا دیکھا نستا دا تو در سے پنڈی جی ہوئے تو حال والی نستا دا در یوت مصیبات سے دی.
اکرام خان دا ہاں را تاویل چپ پیش اک شمر شوی دری بچون با ہاں پکو لوگ شے خاورو تاور سپاری سیلاب مسعود مشال ریڈیو
ډیرا اسماعیل خان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا منظور شوې مالی مرستې به ورسره کیږي خو تر اوسه دغه مالی مرستې نه دي ترلاسه کړې چې له کبله یې د اختر خوشحالۍ پیکه شوې دي. په دغه اړه باندې د سیمې نه زموږ همکار نور معلومات راکوي.
په ډیره سمیل خان کښې میشته د قطبي وزیرستان کډول قبایلیون په دا خبره خپا غوسه دي چې د حکومتي چارواکو د اعلانونو لفظونو باوجود دوی ته د عید په موقع ورکوونکي د دوو میاشتو 24,000 امدادي کلدارې په وخت ونه رسېدې چې له مخې یې د دوی د عید ضرورتونه نیمګړی پاتې او په ځورېدل مشکلات کښې نوره اضافه وشوه. یو قبایلي بخت الدین ویایي
کینه مندیر شه د نواس اړید نه مستانه شه ملاو مستا صح مشکلات ته د عيد د خپل خوشي سره نه کتر حکومت چرواکي چې داري په مستا زر زر رکو دا کوشش مې رباني مستا چې وکړو پران چې مستا خو ته ضرورت ته کې دینه دي.
سراج الدین دغه خبره په دا رنگه مخشه بیايي
یو طرف حکومت کو مستا دایل نه کړی چې داري په ضرورت به تمه نه وي چې وزیرستان خالدا دا دا مستا پاید نه مخشه داري په نه راو نه شه مز نو جوړه وکړه نو نور شاین نه وکړه دې بچنه په شوی نګړې پوتې شوې هرګه پوا جا
دغه بریک شه د یو وړو کی جړکی ګلې مانه هم وار وای د قبایلیانو دغه خبرې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائنده محمد نذیر ته ورسولې هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. محمد نذیر دا وویل چې د قطبی وزیرستان د جنگ ځپلو قبایلیانو نور هم ډېر مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې دي چې کومې ما حکومتي چارواکو ته وار په وار رسولې دي او زه د دوی پابند چې د دوی د دغو مشکلاتو نه حکومتي چارواکي د انډیا څخه خبر وساته. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروې
په 4:30 بجو.
ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له ترهګرې سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون پارک کې په خپله کتنه کې ترهګري او سختدریزي سیمې نړۍ ته یو ستر خطر وباله. تفصیل د احمد تکل په راپور کې وو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناک تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تونستیم که می افراد کلیدی و اشخاصی که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات از اینا تونستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قماندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي له ولسمشر غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې موردل چې افغان ولسمشر او د امریکا د فوز لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې ترهګري او سختریزي د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسي به له ولسمشر اشرف غني سره په کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کمې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې ده. دغه مرکه اورو.
جنرال دمسي غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتي اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتې ده، او بلاخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بل خصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسلی اسلامي حکومت په دغه سیمه کې نفوذ کړی. نو دا غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږیږي، ځکه د ډاکټر اشرف غني احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات یې اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دمسي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصلاح زړه بېغمه شوی که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه ده ټول راوسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي، خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بعد تجربه د دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسو، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټریننګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله، همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنی څه معنا؟
یعنی کچیر امریکا خپل پوزي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې د په دغه کچه کې هم وساتي دا بلوی لاسرولنه وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې افغانستان د ماموریت په اړه د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې بل خصوص په امریکا کې د خلکو ملاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی، ډیر راټیټ شوی ده. نو د دې امکان هم شته کچیر وضعیت دغه سي په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی هڅې بدایوي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي کچیر دوی وتوانی چې د خپل هیواد د خپل وګړو نه د دې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لوی لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیرا بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنگيږي او د جګړې بڼه بدلیږي، فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي او آیا امریکایي چارواکي په تیرا د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي، آیا پر احتیاط دایشت دی د پاکستان لاس پکې دی کنه، یعنی مسله څه رقم ده، دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی، دا هغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. د دغه ګروپونو چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوس و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم وروسته له دې نه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې یاسر ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخې د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی،
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط خبرې کړي. اته د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش بخوي که طالبان بخوي، یعنی په دغه تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړي چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبان ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبان په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړي، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ویلي دی امریکا او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي په یو مرکه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوه بشپړ ملاتړ کوي. د جولای په ومه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو او طالبانو خبرو چې وروسته د طالبانو مشر ملا عمر یې د اختر په پیغام کې هرکلی وکړ، په افغانستان کې له دې سره سره د سولې لپاره هیلې غوړولې دي چې د ځینو کتونکو په باور لا اوږده لار په مخ کې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری په یو مرکه کې وویل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. د وویل د مری خبري په خورا صمیمانه فضا کې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په وینا کې وویل چې ژر به د خبرو بل پړاو پیل شي. د سولې د خبرو په ملاتړ کې د طالبانو د مشر وروستی پیغام وستای ویبل
د اختر په مناسبت د افغانستان د طالبانو مشر مولا محمد عمر اخوند خپل پیغام کې خپل هدفونو ته لسوله ایزو لارو د رسیدو خبره هم کړی ده او دا یو مثبت ټکی ده. زه د طالبانو په مشر باندې غږ کوم چې د خونریزي د روان بهیر د تمکیدو لپاره عملی ګامونه واخلي.
د عزیز چودری په وینا په خبرو کې د افغانستان د حکومت پلاوی د خپلو نظرونو د څرګندولو په محل وویل چې باید په افغانستان کې د وینو بهیدا ودرول شي او سوله وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان کې سوله به په ټوله سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکوي.
د اسمت سروان راپور مورد اوردونکو سره زو د پاکستان او هند چارو ته پاکستان پر هند تور لګولې دي چې په کشمیر کې له اعلان شوی اوربند غنې سرغړاونې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې هندي لوري له دې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. نور جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې هندي ځواکونو پرون د کنټرول کرښې ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوی د سپکو وسلو ډزې کړې او راکټې ویشتې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هند یو جاسوسي بي پیلوټ الوتکه یې په کشمیر کې ویشتې ده او له دې امله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل شوی متاسفانه هندي عسکرو یو ور بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ چې زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. په اعلامیه کې ویل شوی چې هندي عسکرو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ورکړې چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې ووژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حمله د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پرېکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هوان ګولۍ، راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړې دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتې ده. هندي لوري ویلي چې پاکستانی عسکرو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه واري جنگ کړی دی.
د فرشته جلال زئی راپور مورد او د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د هارون بچا په واسه دغه سندره
دل درد ټپي وایم هلکه دا موای چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوېشته یې سر په سترګو باندې کلو وینا سوار لسمیش په کې راشوا عزت ہم یو زلی سم وګورم دیا دی دنا لوی اخترا زد راتو تا انتظار کھو میانا دکڑ مار دا سر خامارا وائی جد خوڑم نو خبر کڑے با دے وما دزل بازار دیوران کو په دیوران شدی بازار بیا را شمیا سبا د یار کلی تا زموا د خوشاله نه خوب لی مو تن رازی نا سبا کابل تا روانی گم تینا زار شم بیا بہو کھوتی دنونا بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لخو باؤ بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لخو باؤ زما جانان زما کیوا چد قدم خاورې دان چې دستر ګوکړم
هارون بچا په واز باندې ټپې تاسو ورده د مشال لیډیو د مسهرنې خبرونه سلام پښتونخوا ورې درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سهار نه هنې بجې کیدونکې دي د دې وخت مهم خبرونه د بلوچستان په کولو سیمه کې مېش د جنوبی وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال را پروتو لکبل درې ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارټن ډیمسي ترهګری او سغدریزي د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بلل دي. د ننګرهار ولایت په کامو ولسوالۍ کې سیلابونو لزګونو کورونه زیانمن کړي دي او د بیلابیلو سیمو ترمنځ سړکونه یې وړي دي. اینی شاهدین وایي چې د سیلاب راوتو مخکې خلک له خپلو کورونو وتلي وو نو د سر زیان نشته دی. د ولسمشر اوباما ادارې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظورې لپاره کانګرس ته سپارلې دی. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه منظوروي. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروستو لاغي وجل شوي چې هاوسی یاغیانو پر عدن خار بمباری کړې ده. دا هنړې حمله دوه ورځې وروسته لاغي کیږي چې وزیر اعظم خالد بها ویلي وو چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی دی. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره ایټمي معامله له ایټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. مهم خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو نور کله مونږ تاسو ته د پاکستان د مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو، خو د اختر د چټیانو لکبل اخبارونه نه دي خبره شوی نو نړیوالو مطبوعاتو ته برازو. فینانشل ټایمز لیکلي دي چې د ایران د بندیزونو د لری کېدو وروسته به اوس پاکستان کولی شي د دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. بلخوا اکانومیست مجلې لیکلي دي باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د سولې لپاره عملی کار وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران هر کال د 2.5 ارب ډالرو ګیس ترآمدوي چې د دغې سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغې هیواد سره به دوی پر روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د ایټمي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي او په بدل کې به دغه هیواد خپل ایټمي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه پر روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو. او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک وژل شو او دا شان نور ژوبل شول، خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د خبرو پیل اهم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولس مشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد استخبارات او سوالو طالبانو امرسته کوي، خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجله لیکي دواړه غاړې مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولست بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید دغه لپاره عملی کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول غړو ماشومانو خپل ژوند وبایل، په حکومت او د پاکستان په پوست د دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ ازغام ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوالو چارو تر زور دن کو بداسې حال کې چې د ولسمشر بارک اوباما ادارې له ایران سره د ایټمی موافقې مسودې د امریکا کانګرس ته استولې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې ده. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد اسرائیل اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمنی پالي له کانګرس غوښتي دي چې له تهران سره شوې دغه لوازنامه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځه ولاړ شي.
اف کانګرس دزنت پاس دس، اف کانګرس ور تو کیل دس، دن وی هاف نو انسپیکشن.
که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونشي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخ کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
فرانس پریس خبری ایجنس د افغانستان په سیاسي صورتحال او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په سیاسي حل زلو باندې یو راپور خپور کړ دی. د اسمت ساروان نه د راپور مهم ټکی و.
سره له دې چې حامد کرزی نشته لس میاشتې مخکې واک نوی ولسمشر ته سپارلی، خو لا هم د افغانستان په سیاست کې د پام وړ حضور لري او د ځینو منتقدانو له لوري په دې تورن کېږي چې د پردې له شا سیاسي بې ثباتي ته لمن وهي. د فرانس پریس خبري ایجنسی د یو راپور لمخې حامد کرزی چې دوه دورې ولسمشي وکړه او د تیر کال په سپتمبر کې ټکنوکرات سیاستوال محمد اشرف غنی ته واک وسپاره، له لویدي سره د خرابو اړیکو، ناوړه امنیت او فساد ځپلې اقتصاد میراث پرېښود. خو له دې سره سره حامد کرزی هیڅکله له زړه له سیاسته ستړی شوی نه دی. د جمهور ریاست په څنګ کې دفتر پرانیستی د خپل وخت د خراب میراث د پاکولو لپاره د نوي حکومت د هلو ځلو په وړاندې خنډونه جوړوي او د ارګ د چارواکو په وینا د قدرت د موازي مرکز په جوړولو بوخت دی. د ارګ یو مقام د نوم د نشودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دا موضوع چې ولسمشر غنی د کرزی مداخله تاییدوي او کنه، ویل شم چې هو د کرزی فشار احساسي شي. خو افغان سیاستوال او د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال صدیق پتمن پر حکومت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د انتقادونو دفاع کوي او وایي کله چې حکومت خلکو ته معلومات نه ورکوي یو څوک باید پوښتنه وکړي.
حکومت فعلا چې په راس کې ډاکټر صاحب غنی قرار لري او رئیس اجرایه ډاکټر صاحب عبدالله دی، ملت ته پوره خبره نه کوي، دوی ملت په جریان کې نه اچي او توضیح نه ورکوي د مسایلو په باره کې، نو بیا دا توضیح مجبور چې یو بل څوک ورکړي او د دې خلا نه استفاده وکړي. مشکل دا ده چې اوسنی حکومت باید خپله پالیسی په ډیرو رڼو الفاظو باندې د افغانستان خلکو ته توضیح کړي. مثلا یو داغینه د سولې موضوع یا د پاکستان سره تفاهم موضوع، د تفاهم نامې تفاهم لیک موضوع، تاسو ولیدل چې حکومت په دې باره کې د دې په ځای باندې چې توضیح ورکړي او دا موضوع روښانه کړي چې په تفاهم نامه کې کوم مواد دي، موږ ولې تفاهم نامه د پاکستان سره امضا کړې، د دې ضرورت څه و؟ حکومت شاته لاړ، توضیح ورنه کړه، د تفاهم نامې نه دفاع ونه کړه، او په خپله په داخل د حکومت کې مختلف نظرونه پیدا شو چې حتی د حکومت ځینې اراکین و چې دغه تفاهم نامې ورپورې اړه لري، دا تفاهم نامې بل څه نه یې خبر د دینه. ګوره دا هغه شکونه دي چې خلکو ته موقع ورکوي چې په حکومت باندې انتقاد وکړي او د حکومت خلاو ته ګوته ونیسي.
کرزی په ښکاره ځان د حکومت ملاتړی شي یا وایي چې د وخت رسیدو نیت نه لري. پر اوسنی حکومت د دل لپاره یو د انتقاد وړ مسأله له پاکستان سره امنیتي موافقه ده. کرزی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر موافقه چې ولسمشر غنی وایي لا نهایي شوې نه ده، پر رسنیو کې زیات انتقادونه وکړل. ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې بیل دي چې د چانوم واخلي دغه انتقادونو ته اشاره وویل.
موږ کله طالبان سره سوله کوو یا له پاکستان سره، د ملي ګټو پر رڼا کې به یې کوو او خپل خلک به له ټولو مسایلو خبر ساتو. ما په دې موده کې د هیواد له مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو، د ښځو فعالانو او نورو زی دخلو طرفونو سره مشورې کړې دي.
د سیاسي چارو افغان کارپو او د ارادې ورځپاڼې مسؤول مدیر حاجي سید داود وایي د هغې موافقې ملاتړ کوي چې له کبله یې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
موږ به تر کله پورې په یو نامعلومې جګړه کې پاکستان سره سر یو؟ موږ غواړو چې پاکستان سره دا مشکلات حل کړو چې پاکستان افغانستان نه څه غواړي، افغانستان د پاکستان نه څه غواړي. په دغې باندې که اشرف غني تفاهم لیک امضا کوي او غواړي چې د تفاهم د لارې دا مسائل سره روښانه شي او بلاخره د افغانستان مخالفینو سره خبرې پی وشي، زه فکر کوم دا یو خلار ده.
د کرزی پخوانی ویاند ایمل فیزی د روسیا او نورو هیوادونو له مشانو سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو د احمد کرزی د سلام مشورو دفاع کوي، وایي چې نوموړی د یو بانفوذ افغان سیاستوال په توګه پر هغه څه چې په هیواد کې روان دي سترګې نشي پټولی. خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات پر کرزی تور پوری کړ چې نوموړی موازی حکومت جوړوي او په فعال ډول د اوسنی حکومت د پرځولو لپاره په قصدي ډول د حکومت د بې ثباته کولو لپاره طرحې جوړوي. د دغه ډیپلومات په وینا کرزی هیله لري چې په دې توګه به د واک خلا د موقت حکومت په جوړولو ډکه کړي او له ځانه به ملي ژغورونکی جوړ کړي. غنی او کرزی په ورستیو ورځو کې په ارکی سره وکتل او پر خپلو اختلافي موضوعاتو یې خبري وکړې.
دا مشال ریډیو دا
د کونړ سیند کما په ولسوالۍ کې په لزګون کورونه ځانمن کړی دي. ځاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره پرې کړی دي او په سلګونو جربزمکه له فستون سره د په سلګونو جربزمکه ولاړ پستونې اغیزمن کړی دي. یاد سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دي او په دغه اړه راپور راکړي.
د کونړ سیند د سپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د ځاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند سپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د ځاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګرځي. په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه له منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
د داخلو د قریب اوسیدونکو
ما او دا خلق د قسم مشکل سره اختری نو غفتنه مداله چې د وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپګلانی وکیلان ولایتي شورا کې لرو شپګنه پر پارلمان کې لرو او په زمینه کې دوی به خزم پختنه و نه کړدل د براتل لاس فکر به مرتوله کول چې غوېوال چې د قوم خدمت وکاو بدبختانه 15 ورځ د چیو وکیل صاحبان غه
پرون لانا چې خپل پرون رئیس دا خلک چاند سره وان دي مخ به ته وږي کنه او دا کورینه د وبولاندې کړی دي د دې وبو مخ ته ونني ورشي دا ټول داخل دې مزج بوځ دا داخل تقریبا نیمه حصہ د کامیر پېښه نو د څه په کیس کې نیمه کامه د منځه ده
لوکل نه چې د کامیر ول سوالي د داخلو په سیمه د کونړ سین سپی ورغلی کته هم زینو خلکو د خپل کور لوخ یو کالی امن زیته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه وبولاندې کړي او په زمکو کې شنه ولاړ فصلونه لمنځه وړي
راپور مور دردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د نغمه په واز باندې دغه سندره وړاندې د نغمی پواز باندې سندر دا سور دور دونکو سورزو سوات چرته چې د سی ډی مارکیټونه د اختر د خوشحالو در تک سرګرم شوې دی او په لوی کچ په مقامی توګه جوړ کړی شوې ډرامې او د سندرو البم مارکیټ تر غلي دی خو دغه دکاندارانو وای چې د نوې ټکنالوژي در تک سره د دوی کاروبار غزمن شوې دی نیاز احمد خان د منګور نه نور حال راکی
د سوات مرکزی خار منګور کې د سی ډی لوی مارکیټونو کې دکاندارانو د اختر په موقع غټی غټی د مقامی ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولی دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمیر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د منګورې مینا بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډی خرڅونکی ثناء الله په دا اړه وایي
خبر دي چې ډرامې خو ډیر راغلي خو معیار به کوسا غنشته لکه هغه کورینګ نه کوي نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي خو بس هغه شوق دی لکه شوقیان لګیا دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن بادشاه چې په توخ سره سی ڈی کاروبار د تیرو سو کالو راسی په منګوره کې کوي. وایي چې دا ځل کاروبار ښه نه دی او لوجې د سی ډی ډرامو په معیار هم پوره اثر پرېوتی دی.
اصل کې کله چې دا یو ایس پی میموري کارډ راوتی دی جنو د دې کیسټو په کار باندې ډېر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شیم نشي ورکولی، وجه دا ده چې یو سړی ښه شی جوړ کړي نو په کیسټ کې خرڅېږي، نو دی چې په کیسټ کې خرڅ شي دکاندار له دې منافع کوي او دکاندار په بل په مینه جوړ کړي.
مارکیټ ته راغلی د سی ډی ډرامو یو مینهوال وایي چې ډرامې ډېرې خوښوم او کومه نوی ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان هم دی او د دې نوي کلیم پخپله او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جهانګیر خان ډېر زیات خوښ دی، کور کې وو داسې دا ګانې مانې ځان نه بوو.
د سی ډی په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې، سندرې او نور شیان کاپي کوي وایي چې نوې ټکنالوژي سره دې کاروبار ته وده میلاو شوې ده.
ادنان نوم دی، تا یو خبره ټکنالوژي ښه ډېر سي واښې د هغې د لاسه غټ غټ سیزونه راوځي، یار سړی ځانه په کور کې نټ استعمالوي نو هغې د لاسه کیسټو کاروبار چل دا لږ ټپ شوی نو دې لاسه موږ اوس د دې په وجه باندې باندې چلیږي.
د سواد سی ډی کاروبار کوونکي وایي چې په پاکستان کې د کاپی رایټ قانون نشوالي لوجې په مقامي توګه ډرامې جوړونکو ته څه خاص مالی پیدا نشته، ولې شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپله خرچه ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویډیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دې ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمین له ژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردوونکو د خیبر جنسي زیاتر خاصدار او لویز ځواکونو سرتیرو ته د اختر په مهال په حساسو ځایونو ډیوټي ورکړل شوې وه او دوی وایي چې هر څوی د خپلو بچونو لري اختر تیر کو خو د خپلې سیمې امنیت وساته. زمونږ همکار فرهاد شنواری د دوی دغه ډیوټي ځایونو ته ورغلی دی او د دغه یو شمیر خاصدارو او لویز ځواکونو د سرتیرو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو
زما نماز رحمت او لوی زوالدار يم او د جمرود کې ډیوټي کوم.
څنګه ډیوټي مو کړه په دې اختر کې؟
یار الله په فضل سره دازل مونږ درخه پلانینګ کړه او پولیټیکلی او داس پلانینګ هم کړه او ځاګه هر څه بخیر او بخیر خیریت سره سره ورسېدل. هغه لپاره بیر بیل یونټ جوړ شوی دی، گشت لپاره بیل پالټیانې جوړ شوی چې هغه مختلف علاقو کې سرچنګ دا سیستم روانو. بل چې کوم مسجد او یا ادګاه او هغه لپاره پلانینګ شوی او هغه ته وان وانس کې ګر چا په چکم د سکیورټي هاي الټ وا
نو تاسو خپل کورونو کې اختر و نه کړ
نو باجی دا داسې چل وی چې مونږ مالاته جنگ یو مونږ ډېر خواهش وو چې په کور اختر تیر کوو ډېر مزام کې چې بچو سره اختر تیر کې خو چون کې ټون نه ول چې کم د کام او خلکو لپاره مونږ د قرباني ورکړه چې مونږ خپل بچو نه لري شو.
زه خو خیبر خسادر فورس نور محمد اولدار په جمهوریت کې ډیوټي مونږ خو ډیوټي لګولې اختر پر ډیوټي لګولې ما دا په بیگم لور ټلیفون کړو چې ابو راشه اختر دی ما دا چې بچای بس تا اختر وکا او زه د عوامو خدمت لپاره برتیم او زه د عوامو خدمت وکم ان شاء الله تعالی د اوسه پر اس وکیم نشته او پر امن تر شو ان شاء الله تعالی وکیته وي پرګدوم نه خل ان شاء الله.
ما نوم ده امیر محمد افریدی او زه د خبر خدادور نه متعلق دی مونږ اختر دلته تر کړو دغه پر چې مونږ د امن په دغه غوړو مونږ کوشش تا غو چې په دغه کې داسې کې اغه ونی شي چې خلکو لاندې تقریبا شي او موږ مخامینه ته تقریبا جوړ شي او موږ چې کنه ټول شپه چې کنه کنه کښتونه کړی موږ داسې لوکانو پرغه چې پامنه موږ ګرځېلی نو
داسې تعالی شیخ بل خلکو نه اخلي چې تنګوي به ځای
نه موږ دغه پر ویلو چې موږ د خلکو ته خسرو کوو او چې کنه پرمن چې کنه واخو ساتیر کو هر څه چې کنه موږ د ځینې رسونو کو چې چا ته نه لاپړو کې نه جاګړو کې او پامنه باندې او خوشاله باندې وخت لري.
زنب صوبادار خزرایات خبر کوم مونږ ډېر خپل پرامن اختر ولتا ساګ نو بس دا خو جی سرکاري ډیپټی دا لګه مونږ یو کو کنه چې کم یو کې نمبر راشي او قوم چې څومره وطن نه قوم لپاره مونږ دفاع وکړه دا ټوله روجا یو اختر نه چې څومره روجا وشو کنه ټوله ارڅ خپل بچی ورسم پر یقې خو مونږ د قوم لپاره دا قرباني ورکړه
زن خلک داس شکایتونه م کا چې خاصه دارم به ځای زوروي او تنګیمو
نه 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 هم سره تنګو مونږ شکر الحمدلله ولم دا وطن خلق دی مونږ چې غوونو کو احترام هغه نه کوو هم ټول وطن دار سړی پیژنو دلته
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اردن مسلم چې په دې اعلان کې ووري د غزمنګ خبرونه دي چې تاسو یې په ریډیو د س وجل خبر نشئ ورته تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ورته شئ تاسو زمنګ د خبرونو په اړه مونږ مشورې او تجویزونه راکول شي مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پر وړاندې کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو د خبرونه په دغه شیبه کې تاسو د پاره د ظفر اقرار په आवाज باندې سندره وړاندې کوو او د دغه نورستو پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو او تفسیرو سره راځو
گران سو دیتا مزا حلتا وقت سپنی گی حلتا سپر لی لشتا دے حلتا زوانی زڑی گی پرلی نشت دے حلت زوانی زڑی گی وگران سوزی تمزا حلت بخت سپنی گی حلت پرلی نشت دے حلت زوانی زڑی گی حلت پرلی نشت دے حلت زوانی زڑی گی سخر پڑ گرزی گی دخاؤ دڑو نڈک او حق گل رنگ حل دس پن مخوپی ملک دا سخر پڑ گرزی گی دخاؤ دڑو نڈک پچے خسر شو اخیر و تبی بی آدی گی التس پر لی لشت دے التس وانی زڑی گی التس پر لی لشت دے تسوانی زڑی گی لرا 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 سزا غواڑی دچ بیا بیا غواڑی مور دعا غواڑی خپل بچی د پارا پجون سزا غواڑی ما ورت ډیر وایل خویان دل پویږي التس پر لې نشت دے التس وانی زړی التس پر لې نشت دے التس وانی زړی گی نشتے.